رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. د خبرونی په پیل کې تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په افغانستان کې د تروریستي پیښو د مړو او قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم اعلان شوی و. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن د شنبه په ورځ یو دیش کلن سړی له دې کبله په مرګ محکوم کړ چې په سوشل میډیا کې د دین د سپکاوي او توهین مطالب لیکلي وو، او په فلیپین کې د امریکا خاصې قوې د دغه ملک د پاو سره د افراطي وسلوالو سره چې په جګړه بوخت دي تخنیکي مرسته کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په افغانستان کې د تروریستي پیښو د مړو او قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم اعلان شوی. په کابل، خوست او هرات کې د وروستیو اونیو په پیښو کې د مړو او زخمیانو د درناوي لپاره ملي ماتم و. د کابل، هرات او خوست د تروریستي پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند و. د روژې د میاشتې د پیل راهیسې په تیرو 15 ورځو کې د کابل په ګډون د خوست او د هرات په ولایتونو کې په بیلابیلو تروریستي پیښو کې له 133 زیات وګړي وژل شوي او 609 ټپي شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي تیره شپه د سرحدي پولیسو په یو مرکز هوایی برید شوی دی چې له دې امله 2 پولیس وژل شوي او 609 ټپي شوي دي. پیخه تیر ماسخوتن 11:30 بجې د نادلی په ولسوالۍ کې وشوه. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د شپږمې لوا یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې د نادلی د ولسوالۍ د لوی باغ په سیمه کې د نظامي عملیاتو په وخت کې سرحدي پولیس تازه په یوې امنیتي پوستې کې ځای په ځای شوي وو چې تر هوایي برید لاندې راغلل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندانۍ په یو بیان کې دا پیخه تایید کړې او ویلي دي چې تیره شپه د هلمند په ولایت کې د سرحدي پولیسو منصوبین د دغو قواوو په هوایی برید کې مړه او ټپي شوي دي. د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندانۍ په دغه برید کې د مړو او ټپیانو شمیر نه دی ښودلی، مګر ویلي دي چې د دې پیښې په هکله پلټنې روانې دي. افغانستان د ویست انډیز سره په لومړنۍ نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کې پچه وګټله او خپله یې د منډو کولو پریکړه وکړه. دا لوبه په ویست انډیز کې وشوه. د افغانستان تکړه لوبغاړي راشد خان په لوبه کې د ویست انډیز اووه لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن د شنبه په ورځ یو دیش کلن سړی له دې کبله په مرګ محکوم کړ چې په سوشل میډیا کې د دین د سپکاوي او توهین مطالب لیکلي وو. سرانوال محمد شفیق قریشي د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې قاضي د باولپور په ښار کې په داسې زندان کې چې امنیت سخت ساتل کېږي محاکمه دایره کړه. سرانوال توضیحات ورکړ چې محکمې تیمور رضا په دې مجرم وګاڼه چې په فیسبوک او واټس اپ کې د کرکې او نفرت مطالب خپاره کړي دي. د اسلام د پیغمبر او د هغه د یارانو په حق لې توهینامیزه عکسونه او تبصرې خبرې کړې دي. رضا حق لري چې د دې محکمې نه پورته عالی محکمې ته عرض شي. په فلیپین کې د امریکا خاصې قواوې د دغه ملک د پاو سره چې د افراطي وسلوالو سره په جنگ بوخت دي تخنیکي مرسته کوي. په فلیپین کې د امریکا سفارت نن د شنبه په ورځ وویل چې د فلیپین خاصې سمندري قوې 14 تنه د مراوی په ښار کې په جنگ کې وژل شوي. د فلیپین پوځ وویل امریکا حکومتي قواو سره مرسته وکړه چې د مراوی د ښار محاصره ماته کړي. دغه ښار هغو وسلوالو محاصره کړی دی چې وایي د اسلامي دولت د ډلې سره دي. د لندن پولیس وایي درې سړیو چې یو ون موټر یې د لندن په پله باندې په پیاده خلکو باندې وربوس په اول کې کوشش کړی و چې 8.5 ټنه لارۍ په کرایه واخلي چې زیات زیان ورسولی شي، خو پیسې یې نه درلودې. د تروریزم ضد قومندانې د پولیسو قومندان دین هیلن ویل چې تحقیقونکو په لارې کې د واینو دیارلس بوتلونه پیدا کړي دي. دا ښکاري چې یو ډول مایع پکې ده او ډک دي. پولیس وایي د دغو بوتلونو نه به په آینده حملو کې د بمونو غوندې کار اخیستل کېده. او امریکا د ملګرو ملتونو د نورو غړو ملکونو سره یوځای شوې ده چې د نړۍ د سمندر د ساتلو دپاره اقدام وکړي، سره د دې چې د پاریس موافقه یې چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه ده رد کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د خپل سرو وسلوالو کسانو ګرځیدل د عامو خلکو ژوند ته ګواښ متوجه کړی دی او ولسی خلک وایي چې حکومت دې د دغو وسلوالو مخه ونیسي. د بلې خوا د ننګرهار والی وایي داسې وسلوالې ډلې تر ډیره حده د دولتي چارواکو کسان دي او دوی یې د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړی دی. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد ښار کې د نامسوله ټوپکوالو ګرځېدل کومه نوې نه ده، خو د خلکو اندېښنې حال الله پسې زیاتې کړې چې دغلته د هدفي وجنو غلاو او تختونو سلسله تر پخوا ګړندۍ شوه. د ننګرهار والی ګلاب منګل په ښار او نورو سیمو کې د ګرځېدونکو خپل سرو ټوپکوالو د ګرځېدو پړه دولت کې دننه پر هغو چارواکو ورواچوله چې د هغوی په نومونو ثبت شوې وسلې نور خلک ګرځي.
ځینې دولتي یا حکومتي اشخاص افراد دی هغوی لوسلو او دی هغوی دی وسلو له اسنادو یا دی وسلو له جوازونو څخه د دوی خپلوان د دوی کورنۍ غړي یا دوی ته نږدې کسان استفاده کوي چې دا د قانون په اساس غیر قانوني عمل دی او دا جرم دی.
هغه وایي همدغه شان خپل سری وسلوال د خلکو د ازار تهدید اوان وژن و اندېښنې ډېرولی شي. والی ګلاب منګل وایي د دغه شانستونزو د ختمېدا لپاره د قوي اقداماتو نیت کړي او نظامی شورا کې پر سیمه ایزو پولیسو لخپلو ساحو پرته نورو سیمو کې د وسلو ګرځولو بندیز لګولی دی، ځکه د پولیسو دا ډله کوم ځانګړی یونیفورم نه لري.
د نظامی شورا وروستۍ فیصله عموم په ټولو باندې ده، البته په کې استثنا نشته. محلي پولیس یا سیمه ایز پولیس یوازې په هماغه خپل سیمه کې دوی د وسلو د ګرځولو صلاحیت او مسؤلیت لري.
جلال آباد ښار کې د تیریوي میاشتې راهیسې څو پرلپسې وژنو او تختونو د خلکو پر روان بد اغیزه کړې او پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې مخنیوی د خپل سرو وسلوالو په مهار کولو کېدی شي.
غیر مسؤول وسلوال ډلې ډلې د ښار کې ګرځي، نه پوهېږم چې دا څه رقم دولت دی. باید دلته په چوکونو کې انضباطانی او د خلک ټاپونه ما چې ولیو کلشن کو پونه مو سره دی په ښار کې ګرځي، د دینه پښتنه وشي چې تاسو څوک هستی.
مدنم غوښتنم دا ده چې کله غیر مسول او وسلوالو شخصي وسلوالو مخنیوي وشي، فکر نه کوم ک نامنی دومره پراخه وي.
په دغه ولایت کې یو شمیر مدني فعالان هم په ښار کې د خپل سر او ټوپکوال زیاتې دوه اندېښمن کړي او دا ټولې چارې په حکومت کې د دننه خلکو کار ګڼلې. مدني فعال نور آغاز واکي مثالونه وایي. اندېښنې دا دي چې که حکومت د خپل سر او وسلوالو په کنټرول کې جدي اقدامات ونه کړي نو د خپلو ټوپکو په زور د نظام ستنې راکنستلی شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وروستیو ناوړو امنیتي پیښو لامل د حکومت کمزوري مدیریت دی. د دغې جرګې لومړی مرستیال همایون د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې له مظاهره کوونکو سره تفاهم ته ورسیږي او د شته ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي. تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبریال خان محمد سن په راپور کې واوري.
افغانستان ولسی جرګه په کابل ښار کې د موټر بم مظاهرو پر مظاهره کوونکو ډزو او د لارو او سړکونو بندېدو ته په کتو سره وایي چې د دغو ټولو پیښو لامل د حکومت کمزوري ده او باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین حماین چې د شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د هیواد په مرکز کې د امنیتي وضعیت په حق له د جرګې د غړو له سرګندونو وروسته وویل، جمهور رئیس اشرف غنی د مظاهره کوونکو سره د تفاهم له لارې د هغوی مشروع او قانوني غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
مشکل کلان د خود آقای رئیس جمهور
لوی استونز په خپل په ولسمشره حکومت کې د ټولي پیرشي او چاودنې چې په هیواد کې کیږي لامل یې د حکومت کمزوري ده.
د له حکومت او غختل هغه امنیتی چارواکي چې پر مظاهره کوونکو د ډزو امر ورکړی باید لوی سرنوالۍ ته ور وپیژندل شي. همدارنګه د جرګې لومړی مرستیال د حزب جمعیت اسلامي لخوا له دندو څخه د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کولو غوښتنه شخصي وبلله او ټینګار یې وکړ چې هر ډول غوښتنې باید پر شواهدو او اسنادو ولاړې وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې یو پلاوی له اعتراض کوونکو سره لیدلی او په پام کې ده چې د اعتراض کوونکو غوښتنې د شنبې د ورځې پر ماښام له جمهور رئیس سره شریکې کړي. په کابل ښار کې د موټر بم حمله او د مشرانو جرګې د لومړی مرستیال عالم عزتیار د زوی د جنازې پر مراسمو لبري دروسته یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار په ځینو سیمو کې د تحسن خیمه ودرولې دي. پر دغو خیمو کابل ښاریانو او د ولسی جرګې غړو انتقادونه کړي دي. بلخوا د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي چې حکومت له اوسنیو حالاتو څخه د وتلو لپاره ډېرې هڅې کړي او ټینګار کوي چې د هیواد د موجوده وضعیت لامل جنګي شرایط دي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
موږ له شلو تروریستي ډلو سره په جنګ کې یو، خو دښمن له هرې تشې څخه ګټه اخلي. موږ دوی ډېر دلیل نیسو. هیله در روان حالات ټول درک کړي ځکه چې موږ په جنگي وضعیت کې یو.
مرتضوی وایي حکومت چمتو دی چې د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب ورکړي، خو هغوی هم باید د لارو او سړکونو په تړلو سره د خلکو د ځورېدو لامل نشي. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې که د هیواد موجوده ستونزې پای ته ونه رسول شي وضعیت به له دې هم خراب او په پای کې به د یو جدي بحران سبب شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخوي، خو مرکزی حکومت په وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. غلام ناصر خازي د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې داعش وسلوال په غور ولایت کې په یو جدي ستونزه بدل سوې او که یې په وړاندې عملیات پلان نسي ګواښونه بلا ډیر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې په وړاندې که هغه په غور او یا بل هر ولایت کې وي عملیات کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والی وایي چې دغه ډلې هلته د جنګیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړې او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړي دي. غلام ناصر خازي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې په یاد ولایت کې شمیر زیات نشي. ښاغلی خازي وایي چې یو نیم کال وړاندې په دې اړه خپلې اندېښنې مرکزي حکومت سره شریکې کړي دي، خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی. دی وایي موږ له لومړۍ ورځو له امنیتي چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د ډېرې اندېښنې ځای دی، ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیله من یو مرکزي چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وایي چې ډېریو دغو جنګیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړي دي. د غور والی وایي چې داعش جنګیالي کورنیو ته پیسې ورکوي تر څو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ورولیږي. داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي یې په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال مصطفی محسنی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوي ځوانان له دغې ډلې سره یو ځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغو ځوانانو ښوونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابو بکر بغدادی نام لاټړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له دریو ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې دوسیدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړ دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نورو ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال له ماتې سره مخ کړي. د افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي ځپل کیږي. موږ هلته عملیات پلانوو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم له منځه ځي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نویو وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړې شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
له ترهګری سره د مبارزې یو شمیر نړیوال څیړونکي په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاره په افغانستان کې امنیتي وضعیت شنه بولې. دغه څیړونکو پرون په واشنگتن کې د نیو امریکن په څیړنیز مرکز د یو بحث په ترڅ کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوې تګلارې خبرې وکړې. نور جزئیات د سید سلیمان آشنا په رپورټ کې واوري.
افغانستان د بحران سره مخامخ دی او څه باید وشي؟ د افغانستان د جګړې په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د احتمالي ستراتیژۍ په اړه د پیټر برګن په څیر د ترګري ضد مبارزې یو شمېر ارزونکي وایي امریکا د یوې هر اړخیزه تګلارې د معرفي کولو لپاره ډېر امکانات لري.
په تیر وخت کې د وتلو په اړه تاریخونه اعلان شوي دي چې هیڅ معنا یې نه درلوده. د افغانستان خلکو لپاره د متحده ایالاتو د اوږدې مودې ژمنه مهمه ده. د ټرمپ د ادارې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې وښایي موږ هلته د اوږدې مودې لپاره یو. طالبان که ترهګر وبلل شي بیا د خبرو اترو امکانات کمیږي.
څیړونکي د افغانستان د وضعیت ښه کیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د څرګندې همکارۍ وړاندیز هم کوي. خو په افغانستان کې د امریکا د اردو پخوانی افسر لانس گیانی وایي د عسکرو زیاتېدل او کمیدل هیڅ معنی نه لري، بلکې په سیمه کې واقعیتونه باید درک شي.
ټرمپ د اوباما په څیر نه دی چې خپله ستراتیژي اعلان کړي. دا به د جوړېدو په حال کې وي او موږ به نتایج ګورو، نو هغه به خپله ستراتیژي اعلان نه کړي. زه هیله لرم چې موږ به د پام وړ ځینې پایلې وګورو.
په تیرو څو کلونو کې د نړیوال ائتلاف 140,000 ځواکونو چې تر 100,000 پکې یوازې امریکایي عسکرو د وسلوالو مخالفینو شورشونه یې په موقتی توګه محدود کړل. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی ډیپلومات جان دیمسی وی د افغانستان د امن کولو لپاره باید د کولمبیا هیواد د سولې د موافقې ماډل وکارول شي.
حکمت یار یو ښه مثال دی چې هر څوک باید هرکلی وکړي. کولمبیا ته وګورئ، د کولمبیا خلکو له یاغیانو سره د حکومت د سولې موافقه رد کړه خو بیرته تصویب شوه. نو موږ به دغه حالت په افغانستان کې هم وګورو، ځکه چې له هغه سره د سولې پروسه ستونزمنه وه.
په واشنگتن کې داسې نظرونه هم د جمهور رئیس ټرمپ ادارې ته ورکول کیږي چې د 1968 میلادي کال د ویتنام د جګړې په څیر بریا اعلان او خپل اسکر دی وباسي. خو دا خبره ځکه شونې نه ښکاري چې په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د روان په ټپه ولاړ وضعیت د سمون لپاره د 15,000 نورو عسکرو غوښتنه کړې ده. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
یوې پاکستانی اصل امریکایي یو داسې کتاب لیکلی دی چې هدف یې په امریکا کې خلکو ته د مسلمانانو په باره کې معلومات ورکوي. هنا خان ویلی دی چې په کتاب کې کومه کرکه چې د اسلام په اړه موجوده ده ختمه کړي.
د هنا خان مقصد دا دی چې امریکایان دا کتاب ولولي او په دې پوه شي چې په متحده ایالاتونو کې یو مسلمان انجلۍ څه ډول ژوند کوي.
زه فکر کوم چې د کیسې لوستونکي به فکر وکړي چې کوچنۍ آمنه او د هغې کورنۍ د دوی له کورنۍ سره دومره توپیر نه لري لکه څومره چې دوی فکر کاوه. د هغې ټولنه، ملګري او کورنۍ د دوی له هغوی سره ورته والی لري.
هنا خان په واشنگتن کې خپل کتابونه لاسلیک کوي او د هغو ستونزو په اړه خبرې کوي چې یوه ځوان انجلۍ او هلک په امریکا کې ورسره مخامخ دي.
دلته رسنۍ له بده مرغه دې ته تمایل لري چې منفي شیانو ته پام وکړي. موږ یوازې له ترهګرۍ سره د اسلام نوم اورو. هغه څوک چې د اسلام په اړه معلومات نه لري، د هغوی پوهه د مسلمان ګاونډي او ملګري په اړه په همدې کچوي چې یوازې د ترهګرۍ په اړه خبرونه اوري.
دغه ښوونکي چې د یهودانو په یو ځای ښوونځي کې کار کوي دا کتاب ډیر مهم بولي او وایي له نورو خلکو سره لیده کاته او خبرې اترې ډیرې مهمې دي.
کیسې د نورو خلکو په اړه د ماشومانو د زده کړې ډیره غوره لاره ده. د هغو خلکو په اړه معلومات او تفاهم پیدا کوي چې له دوی نه مختلف دي، خو غټه ستونزه دا ده چې ماشومان څنګه لوسته وهڅول شي.
شاګرد ایډلمن وایي دې کتاب ولوست او ډیر څه ترې زده کړل.
زه په خوا تر دې د مسلمانانو د جماعت په اړه نه پوهیدم.
د کتاب مؤلفه هنا خان وایي د کتاب چاپونکي پیدا کول ډیر ګران کار و، خو هڅې نتیجه ورکړله. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې له دې مخکې د ورزشکارانو لپاره د لوبو سپورتي میدانونه نه و جوړ سوي. اوس مهال په کندوز کې د کرکټ او فوټبال معیاري لوبغالي جوړ سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د کندوز ځوانانو به د سپینزر په چمن کې چې دوړو به په سر اخیستی وو د فوټبال لوبه کوله. تر څنګ به یې د کرکټ لوبغاړي هم ولاړو چې په یو وخت کې په یو میدان کې د دوو لوبو کول ستونزمن و. اوس په کندوز کې د کرکټ او فوټبال لپاره په معیاري ډول دوه بیلابیل میدانونه جوړ شوي دي چې د دغه ولایت د ورزش په برخه کې د کندوز لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د کرکټ د ملي لوبډلې غړی میرویس اشرف وایي چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې په کندوز کې د دغو دوو لوبغالو جوړېدل هم لویه لاسته راوړنه ده.
په کندوز کې نسبتا نورو ولایتونو نه چې ډېر په امن کې دي، کندوز د سپورت په ډګر کې دومره کار نه دی شوی. ولې بیا هم باید ووایي چې خوشبختانه تر ډېرې اندازې داسې ښه کارونه هم شوي دي. میدانونه جوړ شوي دي، اکاډمیانه جوړې شوې دي. خصوصا موږ د کرکټ میدان د زون په سطح باندې په کندوز کې دي. افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه جوړیږي چې تقریبا 90% کار خلاص شوی دی. د دې اولمپیک له خوانه په کندوز کې د فوټبال لوبغالی جوړ شو. د دورې په سر باندې هم د تفریح او د ورزش او د سپورت او د ورزشکارانو لپاره یو ځانګړي میدانونه جوړ شوي دي. په داسې شرایطو کې ډیر څه
په نورو ولایتونو کې د لوبو له میدانونو پرته ځینې چمنونه په دې خاطر جوړ شوي وي چې خلک پکې د تفریح او آرام ناستې لپاره یوه شیبه تیره کړي. کندوز کې هم د تفریح او آرام ناستې لپاره چې ګلان او لوی ونې پکې ولاړې وي ځای وو، خو د چارواکو لخوا پکې د دولتي ادارو ودانۍ جوړې شوې. د کندوز یو تن ورزشکار سمی وایي چې اوس مهال په کندوز کې دوه لوبې فوټبال او کرکټ ډیر مینوال لري، نو ځکه ورته میدانونه هم جوړ شول.
یو خو د قوخانی کرکټ لوبغالی دی چې باغې باندې هم کار روان دی، تقریبا بشپړ شوی دی. او بل په سپینزر کې چمن کې چې کوم لوبغالی جوړ شوی دی د فوټبال لپاره، او بل موږ په شاروالی کې یو لوبغالی لرو د فوټبال لپاره، او په سپینزر کې چې کوم دی کې والیبال هم کی باسکټبال لپاره هم دا چمتو شوی دی. په سپینزر میدان چې اوس کوم نوی جوړ شوی دی هغه کې فوټبال، باسکټبال، والیبال تسره کی، او په شاروالی کې چې کوم میدان دی هغه کې هم فوټبال او والیبال تسره کی.
په قندوز کې په ډیر شو بیلابیل ورشتو کې ځوانان په ورزش مصروف دي چې له جملې څخه یوازې د څو ډول ورزش لپاره میدانونه جوړ شوي دي. یو شمیر ورزشکاران په شخصي ځایونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي. د قندوز د ورزشي چارو امیر رحیمی وایي چې په دغه ولایت کې دوی یوازې د فوټبال او کرکټ لپاره میدانونه لري، خو اوس پلان لري چې د نورو لوبو لپاره هم ځایونه جوړ کړي.
میدان بسکشی میگن چې د شاه شریف زمين گرفتیم، اونمره 120 جریب زمين ازيره. ما میادینای ورزشی باسکتبال او والیبال او فوټ
د بسکشی میدان سیمه کې مو شپږ جریب زمکه اخیسته. حالته مو شل جریب زمکه د فوټبال، والیبال او باسکتبال لپاره بیل کړي او پاتې مو د جمنازیم لپاره ځنګړې کړي ده چې د خاروالۍ لخواي کوروکی هم اخیستل شوی. که څه هم په قندوز کې د کرکټ او فوټبال لپاره دوه ورزشی میدانونه جوړ شول، خو دغه ولایت خلک تر اوسه د تفریح لپاره ځنګړې ځای نه لري. د قندوز خلک یوازې د پسرلی په وخت د اودان له پراخې دښتې څخه د تفریح لپاره ګټه اخلي، چې د دغه دښتې شینوالی هم تر یوې یا دو میاشتو زیات دوام نه کوي. د قندوز هغه خلک چې مالي امکانات لري او غواړي تفریح وکړي، نو له کورنۍ او یا هم ملګرو سره د فرخار درې ته ځي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تفریح لپاره ښځې د فرخار دره ګڼل کیږي. ګلریم نظمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
په اخره کې د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. نن په افغانستان کې د تروریستي پیښو د مړو او قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی. نن په کابل، خوست او هرات کې د وروستیو اونیو په پیښو کې د مړو او زخمیانو د درناوي لپاره ملي ماتم و. د کابل، هرات او خوست د تروریستي پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند و. د روژې د میاشتې د پیل رئیسې په تیرو 15 ورځو کې د کابل په ګډون د خوست او د هرات په ولایتونو کې په بیلابیلو تروریستي پیښو کې له 133 زیات وګړي وژل شوي او د 600 زیات ټپي شوي دي. په عین وخت کې د کابل د ښار په یو شمېر برخو کې د دې پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د امنیتي ادارو د غفلت له امله د دغو ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنې لپاره د اعتراض کوونکو اعتراضونه دوام لري. په هلمند کې چارواکي وایي تیره شپه د سرحدي پولیسو په یو مرکز باندې هوایي برید شوی دی چې له دې عمله دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. پیښه تیر ماسخوتن 11:00 د نادلي په ولسوالۍ کې وشوه. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د شپږمې لوا یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې د نادلي د ولسوالۍ د لوی باغ په سیمه کې د نظامي عملیاتو په وخت کې سرحدي پولیس تازه په یوې امنیتي پوستې کې ځای په ځای شوي وو چې تر هوایي برید لاندې راغلل. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندانۍ په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې تیر شپه د هلمند په ولایت کې د سرحدي پولیسو منصوبین د دغو قواوو په یو هوایي برید کې مړه او ټپي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن د شنبې په ورځ یو 10 سړی له دې کبله په مرګ محکوم کړ چې په سوشل میډیا کې د دین د سپکاوي او توهین مطالب لیکلي وو. سرانوال محمد شفیق قریشي د امریکا غږ رادیو ته وویل چې قاضي د باولپور په ښار کې په داسې زندان کې چې امنیت سخت ساتل کیږي محاکمه دایره کړه. سرانوال توضیحات ورکړ چې محکمې تیمور رضا په دې مجرم وګاڼه چې په فیسبوک او واتس اپ کې د کرکې او نفرت مطالب خپاره کړي دي، د اسلام د پیغمبر او د هغه د یارانو په حق لی توهینامیز عکسونه او تبصرې خپرې کړي دي. رضا حق لري چې د دې محکمې نه پورته عالی محکمې ته عارض شي. په فلیپین کې د امریکا خاصې قواوې د دغه ملک د پاو سره چې د افراطي وسلوالو سره په جګړه بوختې دي تخنیکي مرسته کوي. په فلیپین کې د امریکا سفارت نن د شنبې په ورځ وویل د فلیپین خاصې سمندري قوې 14 تنه د مراوی په ښار کې په جنگ کې وژل شوي دي. د فلیپین پوځ ویلي دي چې امریکا حکومتي قواو سره مرسته وکړه چې د مراوی د ښار محاصره ماته کړي. دغه ښار د هغو وسلوالو محاصره کړی دی چې وایي د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. د لندن پولیسو ویلي دي درې سړو چې یوان موټر یې د لندن په پله باندې په پیاده خلکو باندې نیغ وروست، په اول کې کوشش کاوه چې 5.5 چونه لارۍ په کرایه واخلي چې زیات زیان ورسولی شي، مګر پیسې یې نه درلودې. د تروریزم ضد قومندانۍ د پولیسو قومندان دین هیدن وویل تحقیق کوونکو په لارۍ کې د واینو 14 بوتلونه پیدا کړي دي. داسې ښکاري چې یو ډول مایع په کې ده او ډک دي. پولیس وایي د دغو بوتلونو نه به په آینده کې د حملو دپاره د بمونو غوندې کار اخیستل کېده. امریکا د ملګرو ملتونو د نورو غړو ملکونو سره یو ځای شوې ده چې د نړۍ د سمندرونو د ساتلو لپاره اقدام وکړي، سره د دې چې د پاریس موافقه چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه ده رد کړې ده. د سمندرونو په باره کې د ملګرو ملتونو د کانفرانس په آخر کې د ملګرو ملتونو 109 غړو هیوادونو نهایي موافقه د جمعې په ورځ د رایو په اتفاق تصویب کړه. دغه موافقه وایي چې په سمندر باندې د اقلیم د بدلون منفي تاثیرات موږ ته خاص خبرداری دی.
همدغه راز د دنیا د اقلیم د بندلو سره د مبارزې دپاره د پاریس د 2015 کال د موافقې د تاثیراتو خاص اهمیت هم په دې موافقه کې ذکر شوی دی. او د برازیل د انتخاباتو د چارو محکمې د جمعې په ورځ د قدرت نه د جمهور رئیس مایکل ټیمر د لیرې کولو ضد رای ورکړې ده، سره د دې چې د اداري فساد رسوایی زیاتیږي او محبوبیت کمیږي. د انتخاباتي چاروالي محکمې د څلورو ورځو غور نه وروسته د دریو په مقابل کې په څلورو رایو د ټیمر ضد هغه داور رد کړه چې د اداري فساد له امله ټیمر باید په 2014 کال کې په انتخاباتو کې برخه وانخلي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. زموږ په بل خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا واش